شپی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه.
سلام ستړي مشه وخت په افغانستان کې د غرمې دولس بجې شوې. زه صفي الله ستانکزایم تاسو د ازادي راډیو د خبری پروګرام ته ښه راغلاست وایم. وړاندې اورئ د ملګرو ملتونو امنیت شورا طالبان د افغانستان لپاره یو ننګونکی ګواښ بولي او وایي له القاعده شبکې سره اړیکې نه دي پرې کړي. نن د اوسني افغانستان د بنسټګر احمد شاه ابدالي 243 کلین دی.
د احمد شاه ابدالي د لویو اهدافو څخه چې د پاچاهۍ د شروع څخه و هغه ته کار ونښلاوه، هغه د ملت جوړونې او دولت جوړولو هڅه وه.
د افغانستان او بنگلادیش د فوټبال ملي ټیمونه نن ماښام لوبه لري. افغان لوبغاړي وايي پوره چمتووالی ورته لري.
قطر کې د ملي ټیم سره نو احساس ښه لرو، نو امید لرو چې د بنگلادیش لوبه یو ښه نتیجه واخلو. هلکان فعلا 100% آماده دي.
د امریکا متحده ایالاتونه په نړۍ کې د کرونا وبا د مخنیوي لپاره یو پلان اعلانوي او دویمه نیمایي کې د مخکښو ښځو پروګرام لرو. ترار زمخ کې اسمت ساروان خبرونه وایي.
ملګری ملتونه وایي طالبان لا هم له القاعده سره نږدې اړیکې پالي. نامعلومو وسلوالو د افغانستان د لویدیځې حوزې د علماو مرستیال وباشه او اروپایي ډیپلوماتان وایي د ایران د اتمي موافقې پر سر خبرې حساس پړاو ته رسیدلې دي. د خبرونو تفصیل. ملګرو ملتو په یوه تازه راپور کې ویلي چې د طالبانو له لوري د افغانستان حکومت ته ګواښ زیات شوی او دا ډله لا هم له القاعده شبکې سره نږدې ده. د ملګرو ملتو د امنیت شورا په دې راپور کې چې پرون چهارشنبه خپور شو ویل شوي که ضروري اقدامات ونه شي ممکن دا ډله بیا واک ته ورسیږي. دا راپور چې د ملګرو ملتو څارونکو ډلې چمتو کړی په داسې حال کې خپور شو چې په راتلونکو څو میاشتو کې درست نړیوال ځواکونه له افغانستانه ووځي. د ملګرو ملتو دا ډله چې په افغانستان کې د امنیتي ګواښونو د څارلو مسؤلیت لري وایي چې طالبان د القاعده له تروریستي ډلې سره نږدې اړیکې لري. په راپور کې راغلي دواړو ډلو داسې هیڅ نښه نه ده ښولې چې په خپل منځ کې دې اړیکې شلولې وي. د افغانستان د لویدیځې حوزې د علماو د شورا مرستیال مولوي محمد کبابیانی نن سهار په انجیل ولسوالۍ کې د خپل کور مخ ته وویشتل شو. د هرات د امنیه قمندانۍ ویندوی عبدالله حد ولیزاده آزادي راډیو ته وویل مولوي کبابیانی په خپل کلي کبابیان کې د سهار له لمانځه وروسته له جومات څخه کور ته روان و چې دو موټر سایکل سپرو پرې ډزې وکړې. حمله کوونکي په تیښته بریالي شوي او تر دې دمه د دې برید مسؤلیت چا په غاړه نه دی اخیستی. اتیا کلن کبابیانی له دیرشو کلونو راهیسې د افغانستان د لویدیځې حوزې د دینی عالمانو د شورا د مرستیال په توګه دنده په غاړه لرله. د اروزګان د ګیزاب امنیه قمندان وایي وسلوالو طالبانو په پرلپسې بریدونو کې د دې ولسوالۍ له امنیه قمندانۍ پرته نورې ټولې سیمې نیولې دي. امنیه قمندان لالی نن آزادی رادیو ته وویل تر دې وړاندې هم طالبانو د ولسوالۍ په بشپړ ډول نیولې وه. د ګیزاب امنیه قمندان وایي چې د طالبانو د حملې له پلانه خبر وو او له دې سره سره چې له اړوندو ادارو یې د مرستې غوښتنه وکړه کومکي ځواک ور ونه رسېد. دی وایي که ژر کومکي ځواک ور ونه رسېږي ممکن امنیه قمندان هم د طالبانو لاسته ولویشي. د امریکا دفاع وزارت وایي تیر کال یې ځواکونو په افغانستان کې په هوایي او ځمکنیو عملیاتو کې 40 ولسي وګړي سهوان وژلي او 15 نور ټپیان کړي دي. دا خبره پینتاګون د امریکا کانګرس ته په حق راپور کې کړي چې په 2000 میلادي کال کې په بهرنیو جګړو کې د ولسي وګړو د وژل کېدو په اړه خبر کړی دی. په دې راپور کې تیر کال سهوان د وژل شویو شمېر 23 تنه ښودل شوی. پنتاگون په دغه راپور کې چې د امریکا د کانګرس په غوښتنه یې په جګړو کې د ملکیانو د احتمالي منشوبلې په اړه له 2013 کال راهیسې هر کال خپروي او یوه برخه یې په ډاګه شوې، ویلي چې یو تن په عراق او یو بل تن په سومالیا کې وژل شوي او د وژل شوي دریم ملکي کس ځای نه دی په ډاګه شوی. دا خبرونه له ازادي راډیو اوري. په ویانا کې د ایران د اتومي تړون د احیا لپاره خبرې ډېر حساس پړاو ته رسېدلې دي. دا خبره اروپایي ډیپلوماتانو کړې ده. د برېټانیا، فرانسې او جرمني ډیپلوماتانو په یو بیان کې وویل په خبرو کې پرمختګ روان دی او د راتلونکي موافقې ځینې مهمې برخې چمتو شوي، خو بیا هم سختې پرېکړې په مخ کې دي چې باید وشي. د دغو درې اروپایي او د ایران د 2015 کال په اتومي تړون کې د نورو شاملو سترو قدرتونو استازو د اپریل د میاشتې له لومړیو په ویانا کې خبرې پیل کړې او هڅه کوي چې متحده ایالات بیرته دغه تړون ته راوګرځي او ایران هم خپلې کړې ژمنې په بشپړ ډول عملي کړي. د امریکا پخوانی ولسمشر ډونالد ترامپ په 2013 میلادي کال واشنگټن له دغه تړون څخه وویست او پر تهران بیرته اقتصادي بندیزونه ولګول. تهران هم په غبرګون کې د اتومي پروګرام فعالیتونه بیرته پیل کړل. د امریکا متحده ایالاتونو پر درې بلغاریایانو او پر هغو لسکونو شرکتونو چې ویل کیږي دوی خاوندان دي یا هم په فساد کې د پراخ رول له مخې پرې کنټرول لري اقتصادي بندیزونه لګولي دي. د امریکا خزانې وزارت پرون چهارشنبه اعلان وکاوه چې د ماګنیتسکي نړیوال قانون له مخې د بلغاریا د پارلمان پر پخوانی غړي دیلیان پیوسکي، مشهور سوداګر واسیلی بوشکوف او د ملي امنیت پر پخوانی چارواکي ایلکو جیلیاسکوف او په دوی پورې تړلو څلور شپېته شرکتونو باندې بندیزونه لګولی دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په یوه جلا اقدام کې په فساد کې د لاس لرلو په تور د بلغاریا پر درې پخوانیو چارواکو د سفر بندیز لګولی دی. بلغاریا چې د ناټو او د اروپایي ټولنې غړې ده له څه باندې درې لسیزو راهیسې چې په دې هیواد کې کمونیستي رژیم ړنګ شوی له پراخ اداري فساد سره مخامخ ده. د اروپایي ټولنې دا بېوزده غړی تل د فساد او د رسنیو د ازادۍ د ستونزو له کبله له انتقادونو سره مخامخ شوی دی. او د امریکا د فضایي تحقیقاتو اداره ناسا وایي د زهری یا وینوس سیارې د اتموسفیر او د دې سیارې د سطحې د اجزاو د څېړنې لپاره دوه ماموریتونه لري. له دغو ماموریتونو ځینې هر یو 1500 میلیون ډالره بودیجې ته اړتیا لري او په پام کې ده چې د 2018 او 2030 کلونو ترمنځ اجرا شي. د ناسا رئیس بیل نلسن وایي دا دوه ماموریتونه به موقع په لاس ورکړي چې له څه باندې 150 کلونو وروسته یو وار بیا دې سیارې ته پام واړوي. ناسا وروستی ځل په 1990 میلادي کال د زهرې مدار ته یوه ستور بیړۍ لیږلې وه.
خبرونه مل ازادي راډیو اوریدل کولای شي. دا خبرونه د ازادي راډیو ویب پاڼه ازادي راډیو ډاٹ کام او فیسبوک پاڼه facebook.com/ازادي راډیو کې ولولای. راځو د پروګرام لومړی مطلب ته. د ملګرو ملتونو امنیت شورا طالبان د افغانستان لپاره یو ننګونکی ګواښ بولی او وایي له القاعده شبکې سره اړیکې نه دي پرې کړې. د سازمان په خپل کلنی راپور کې لیکلي طالب ډله د پراخېدو په حال کې دا ولا هم فکر کوي چې د زور له لارې واک ته رسیدلی شي. د ملګرو ملتونو راپور په افغانستان کې د پیل شوو هدفي وژنو مسؤلان طالبان ګڼي او زیاتوي د ملا محمد عمر د زوی ملا یعقوب او سراج الدین اخانی په ګډون د دې ډلې ځینې مشران سولې ته لیواله نه دي. افغان حکومت د ملګرو ملتونو د نوي راپور په اړه څه تبصره نه ده کړې، خو طالبان یې ردوي. په دې اړه پام وکړئ دغه راپور ته.
د ملګرو ملتونو امنیت شورا وایي طالبان له هم القاعده شبکې سره اړیکې لري او هیڅ داسې نه خنشته چې وخې دواړو ډلو د اړیکې پرې کړې دي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا راپور چې د چهارشنبه په ورځ خپور شو د طالبانو او القاعده روابط له افغانستان سربیره د امریکا لپاره هم یو ننګونکی ګواښ بولي. د دې مهم نړیوال سازمان پر راپور کې راغلي د القاعده شبکې مهم مشران د افغانستان او پاکستان ترمنځ سیمو کې ژوند کوي. په دې راپور کې د القاعده د مشر ایمن الزواهری مړینه هم نه ده تایید شوې. که څه هم طالب بیان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو سره خبرو کې خپلو لیکو کې د بهرنیو وسلوالو شتون ردوي، خو د ملګرو ملتونو راپور ښیي چې لا هم د دې ډلې په لیکو کې لا ته تر لس زره بهرني وسلوال جګړه کوي. خغلی مجاهد ازادي راډیو ته وویل
اسلامي امارات هیڅ ډول اړیکې هم له چا سره نه لري په افغانستان کې نه دي او خپل هیوادونو سره تللي دي او د افغانستان په خاور کې شتون نه لري.
د دې وړاندې د افغانستان د ملي امنیت شورا د امریکا کانګرس او یو شمیر نورو د طالبانو او القاعده ترمنځ د اړیکو د دوام راپورونه خپاره کړي. د امریکا او طالبانو ترمنځ د دوهې لاسلیک شوې هوکړې یوه مهمه موضوع د القاعده په ګډون له ټولو بهرنیو ترهګرو ډلو سره د اړیکو پریکون دی، هغه څه چې د ملګرو ملتونو په راپور کې ځواب منفي دی. دا راپور دغه شان د افغانستان د امنیتي وضعیت په اړه یو اندېښمنوونکی تصویر وړاندې کوي او لیکي د دې هېواد امنیتي وضعیت د تیر بل هر وخت په نسبت خراب او تاوتریخوالی د 2000 کال د لومړیو دریو میاشتو په پرتله 60% زیات شوی دی. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا راپور کې طالبان په افغانستان کې د روانو هدفي وژنو مسؤلان بلل شوي او زیاتوي. د دې ډلې یو شمېر مشران په ځانګړي ډول د ملا محمد عمر زوی، ملا یعقوب او سراج الدین حقانی سولې ته لیوال نه دي او له نظامي لارې د افغانستان د ستونزې په پای ټینګار کوي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا راپور طالبان مخ په پراخېدونکي ډله یادوي چې د ولسوالیو او ولایتونو له مرکزونو پرته له 50-70% خاوره په واک کې لري او یا یې هم د واک خپلولو هڅه کوي. د افغانستان حکومت د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په اړه د خپل دریځ ښودلو ژمنه کړې، خو لا یې په دې اړه غبرګون نه دی راغلی. خو له دې وړاندې افغان حکومت د افغانستان په ډېرې خاورې د طالبانو د ولکې راپور رد کړی او دا یې اوازه او بې بنسټه بللې. د ملګرو ملتونو په راپور کې دغه شان د نشه یي توکو کښت او قاچاق د جګړې د پراخېدو او د طالبانو د مالي ملاتړ ستره سرچینه بلل شوې، خو تر خوا یې د افغانستان په دولتي ادارو کې فساد د بې ثباتۍ له دوام سره مرستندویه وسیله یاده شوې. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د څېړونکو راپور د عایشه او په سیمه کې نورې ډلې هم د افغانستان د ثبات لپاره ګواښ بولي او زیاتوي. د ډلو هم هڅه پیل کړې چې له طالبانو مرور وسلوال خپل لیکو ته جذب کړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
ازادي راډیو ته غوښتل لکه څنګه چې د پروګرام په معرفي کې واوریدل، نن د افغانستان د فوټبال ملي ټیم د بنگلاديش د فوټبال ملي ټیم سره د نړیوال او آسیایي جامونو د کوالیفای یا غوراوي په پړاو کې خپل لوبه کوي. دا په غوراوي پړاو کې د افغانستان لومړنۍ لوبه ده، ورسته تر هغه چې دوی په متحده عرب اماراتو کې همدارنګ په قطر کې چیرته چې دغه لوبې نن پلان شوې دي ځینې تمرینی لوبې او ښه تمرینونه کړي دي. د افغانستان د بل د ملي ټیم غړي وایي چې پوره چمتووالی لري او باید د دوی په خبره چې د بنگلاديش په وړاندې بریا خپل کړي. د افغانستان د فوټبال د فدراسیون په فیسبوک پاڼه باندې د ملي ټیم د لوبغاړو ویډیوګانې او تمرینونه ښکاره شوي دي او همدارنګه د ځینو لوبغاړو غږونه او کلیپونه هم نشر شوي دي. له هغې ډلې د افغانستان د فوټبال د ملي ټیم د غړي نورالله امیری او د ملي ټیم د بل غړي فیصل شایسته غږونه واوري.
په قطر کې د ملي ټیم سره نو احساس ښه لرو، نو امید لرو چې د بنگلاديش لوبه یو ښه نتیجه واخلو. هلکان فعلا 100% آماده دي، هم د فزیکي هم د رواني د طریقه نه، نو انشاءالله امید لرو چې ستاسو دعاګانې موږ سره وي، انشاءالله یو ښه نتیجه به واخلو.
طبعاً همو تو که سر مربی مو پر ما گفته بود همو تو پیش بردم و صاحب بابا هم چون راضی هستیم دیگه این مسابقه رو باید ببریم. 100% مسابقه خوب بازی میکنیم و کوشش میکنیم که نتیجه خوبی بگیریم.
و موردل چې د افغانستان د فوټبال د ملي ټیم غړي وایي د بنگلاديش په وړاندې د لوبي لپاره پوره چمتووالی لري. اوس هم د اقتصاد نړۍ خبرونه واوري.
د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی د قانونو د کیندنې بهیر په چټکوالي ټینګار کړی. د جمهور ریاست لوري په خبره سوي اعلامیه کې راغلی چې تیر ورځ د کاغلی غنی په مشرۍ د هیواد د قانونو د امنیت په تامین په جوړه شوې غونډه کې په دې اړه بحث وسو. اعلامیه زیاتوي محمد اشرف غنی ټینګار کړی چې غیر رسمي اقتصاد باید په رسمي اقتصاد بدل شي او د قانونو د کیندنې بهیر د چټک او د پیرلو لپاره د ورته ملي، سیمه ییز او بین المللي بازارونه اومندل شي. دا په داسې حال کې ده چې دا هم په افغانستان کې د نامنویو له امله په ځینو ولایتونو کې د وسلوالو ډلو او همداشان د ځینو زورواکو له لوري په خپل سر په غیر فني ډول قانونه کیندل کیږي چې عواید د افغانستان ملي بودیجې ته نه بلکې شخصي جیبونو او همداشان مافیایي کړیو ته په لاس ورځي. د افغانستان د کرنې، مالداری او اوبو لګولو وزارت وایي چې په هرات کې د کرنې او خوړو خوندیتوب بیړنۍ پروژه پرانستل شوه. د دغه وزارت د اوبو او طبیعي سرچینو مرستیال حشمت الله غفاري په پرانیست غونډه کې وویل چې د روان کال لپاره یاده پروژه په هرات کې سالور سومین لافغانی بودیجه لریجه در ارتیا پا وقت که باور نه سالمه استفاده وسی که غلی غفوری زیادوی چه یا در پروژه در ابرزه و چکریمونو در اوبولگوال و کانالونو در بیارغوانی او جلوالو در استاسوی تخمونو ویش او در نوی باغونو او ممیزخونو جلوالو پو برخه که فعالیت کوی او در هم در کابل و بزرنو که در جنو بحرانه یا سارو پولانده در افغانه یو بایی یو امریکای دلار اتاوی افغانه پینزه درس پلا یو ایرو پینزه نوی افغانه یو پاوند یو سلنه افغانه درس پلا یو سعودی ریال شل افغانه یو یا پلا زر ایرانی تو مندری افغانه درس پلا زر هندی روپو یو زر و پانزو سا افغانه او زر پاکستانه روپای سلور سوشپاگ نوی افغانه
امریکا غواړي د کرونا وبا د مخنیوي لپاره نن یو پلان اعلان کړي. واشنگتن غواړي د دې میاشتې تر اخره په لسګونو میلیونه ډوزه واکسین د نورو هیوادونو لپاره چمتو کړي. تفصیل په دې راپور کې.
د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن وایي په څو ورځو کې به ولسمشر جو بایدن د هغه پلان تفصیل بیان کړي چې له مخې د کرونا 80 میلیونه ډوزه واکسین نورو هیوادو ته صادرېږي. ښاغلی بلینکن زیاته کړه چې دا پلان به نن اعلان شي. بلینکن چې په کوستاریکا کې د لاتین امریکا د سفر په وروستۍ ورځ پرون خبرې کولې دا هم وویل چې دا پلان به له کوواکس پلان سره په همشخې وي. کوواکس بې وسله هیوادو ته د کورونا واکسین نړیوال پروګرام دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر څرګنده کړه چې موږ سختې هڅې کوو چې د واکسین جوړېدو ظرفیتونه د امریکا دننه او په نوره نړۍ کې پراخ کړو څو په دې ډول د دې وایرس مخه ونیسو او په نړۍ کې د واکسین مخکشان شو. د بلینکن په وینا کوم پلان چې تمه د ولسمشر بایدن به اعلان کړي د اړتیا او ساینس له اصولو سره به سم وي او د واکسین د ویش په دې پروګرام کې به سیاسي لرلید په پام کې ونیول شي. شاوخوا دوی اونۍ مخکې ولسمشر بایدن یو پلان اعلان کړ چې 40 میلیونه ډوزه نور واکسین به چمتو شي چې له دې سره به له متحده ایالتونو بهر ته ټول صادرېدونکی واکسین د جون تر اخره 80 میلیونه ډوزه ته ورسیږي. بایدن ویلی دی چې د دې ابتکار هدف دا دی چې په نړۍ کې له کرونا وبا سره د مبارزې لپاره د امریکا مشي ومنل شي. د په دې ډول د چین او روسیې هڅو ته اشاره کوله چې د واکسین د ویش له پروګرامه په نړۍ کې د خپل اغېز پراختیا لپاره استفاده کوي. له کوواکس واکسین سره د چهارشنبې په ورځ یو شمېر هیوادونو او مرستندویانو د نږدې 2.4 میلیارد ډالرو مرستو ژمنې وکړې. دا ژمنې په هغه سرمشیزه کې وشوې چې د دې واکسین متحدانو برخه پکې اخیستې وه او مشي یې جاپان کوله. پر دې مرستې به 1.8 میلیارد ډوزه واکسین په سبسایډي بېوزلو هیوادو ته د 2021 او 2022 کلونو په ترڅ کې چمتو شي او په دې ډول به په دغو هیوادو کې 10% مشانو ته دا واکسین ورسیږي. کوواکس واکسین له فبروري میاشتې راهیسې د نړۍ د 120 هیوادو لپاره 80 میلیونه ډوزه واکسین چمتو کړی دی، خو په هند کې د کورونا د مثبتو پیښو د زیاتېدو له امله دغه هیواد د دې واکسین پر صادراتو لاس ونیو او دا بهیر ورو شو.
نن د 2021 کال د جون پر درېمه د اوسنی افغانستان د بنسټګر احمد شاه ابدالي 239 تلین دی. هغه په 1940 میلادي کال کې په کندهار کې د افغانانو مشر وټاکل سو. د احمد شاه بابا په پاچا کېدو سره د افغانانو قوت او قدرت په ډېر چټکۍ پراخ شو. د هغه د واک دایره یې غلبه د ایران له لوېدیځه نیولې بیا د هندوستان تر سرهند او له آمو سیند نیولې بیا تر بحر هند غځېدلې وه. د احمد شاه ابدالي دوې مهمې کارنامې د تاریخ پوهانو په خبره افغان ملت جوړونه او د پاني پت بریاوې دي. احمد شاه اعظمی په دې اړه راپور جوړ کړی دی.
د اوسنی افغانستان بنسټګر احمد شاه ابدالي په 1922 کال کې د هرات د حکمران زمان خان ابدالي او میرمن زرغونه په کور هرات کې زیږیدل و. د تاریخ په کتابونو کې لیکل شوی چې د 1923 کال په جولای میاشت کې د بیلابیلو افغان قبیلو مشرانو د کندهار په شیر سرخ بابا زیارت کې اته ورځې ملي جرګه وکړه، خو ونه توانېدل چې په متفقه توګه د افغانانو لپاره له خپل منځه یو پاچا وټاکي. وروسته د جرګې پر نهم ورځ صوفي درویش صابر شاه پر احمد خان لاس کښېښود او ویې ویل چې خدای پاک احمد خان په تاسو ټولو کې ستر او شریف پیدا کړی دی او په دې کې در خبري جوهر سته. له دې وینا سره سم هغه له نږدې کروندې څخه د غرنمو وږي راواخیستل او د احمد خان په لنګوټه کې د تاج په توګه وټومبل او ویې ویل چې دا ستا تاج سو. د جرګې نورو غړو د احمد خان ابدالي کورنۍ شالید د هغه وړتیا او پوهی او همدا ډول د درویش صابر شاه نظر په پام کې نیولو سره هغه ته د افغانانو د مشرتابه مسولیت وسپاره. دا ډول احمد خان ابدالي په 25 کلنۍ کې د احمد شاه دوراني په نوم د افغانانو رهبری پر غاړه واخیسته. په کاناډا کې میشت افغان لیکوال او څېړونکی محمد معصوم هوتک وایي چې د احمد شاه بابا یو تر ټولو لوی کارنامه ملت جوړونه ده.
د احمد شاه بابا د لویو اهدافو څخه چې د پادشاهۍ د شروع څخه هغه ته کار ونښلاوه، هغه د ملت جوړونې او دولت جوړولو هڅه وه. پخوا تر ده هم ځینې خورې ورې هڅې په پښتنو او په دغه منطقه کې د اوسېدونکو قومو د پاره سوي وې، د روشاني حرکت و، د خوشحال خان حرکت و، د میرویس حرکت و، لیکن هغوی نتیجې ته نه ورسېدلي وو او یا نیمه خوا سوي وه. احمدشاه بابا لومړی هدف دا وټاکه چې پر دغه منطقه باندې د دغو اولسونو دپاره یو منظم د برنامې او د پروګرامونو سره سم او د تشکیلاتو سره سم یو دولت تاسیس شي.
احمدشاه بابا افغانان پر یو مرکز راغونډ کړل او د هغوی ترمنځ ولسی او ملي تګلاره خپل کړه. هغه د بیلابیلو قبیلو خانان او مشران متحد کړل. دا ډول افغانان یو خوا د پردیو لسیتم وشغورل او بل خوا د خپل واک څښتنان کړل. معصوم هوتک زیاتوي چې احمدشاه بابا په داسې وخت کې د افغانانو خوري وري قبیلې را یو ځای کړې چې د نړۍ په نورو پرمختللو هیوادونو کې لا هم دا ډول هڅې په لومړني حالت کې وي.
دا د اوسیدونکو اقوامو د قبیلویت څخه د را ایستلو هڅې وي چې دوی د یو ملت په حیث باندې سره راجم سي او هغه قبیلویت د مابین څخه پریږدي. د دې لپاره اساس کښېښوي. په دغه وخت کې په افغانستان کې خوڅکه، حتی په امریکا کې د منظم دولت د جوړېدو د لپاره هڅې هم د شروع په حالت کې وي. اما احمدشاه بابا دا دولت جوړ کړي، د مرکزی دولت یې جوړ کړي.
د احمدشاه بابا په پچا کې دوه سره د افغانانو قوت او قدرت په ډیر چټکی سره پراخ شو. په ډیر لږ وخت کې د هغه د فتوحاتو نغاری تر لری ولاړې او هغه د ولوی فاتح په حیث را څرګند او پیژندل شو. د هغه د واک دایره یا غلبه د ایران للویدی زنیولې، بیا د هندستان تر سرهنده او له امو سند نیولې بیا تر بحر هند غزیدلې و. د بهاودین زکریا په هنتون ملتان په خوانی مشر او تاریخ پو پروفیسر ډاکټر عاشق محمد خان دورانی وای، د افغانستان د بنسټګر او ملت جوړونکو راورسته د احمد شاه بابا دوه ملوې کارنامه په پانی پت کې مرهټه ځواک ته ماتي ورکول و.
مرهټه جو اتنے پھیل گئے تھے کہ پونه سے نکلتے ہوئے آگے بڑھے.
د مرهټانو واک له پونی څخه نیولې تر ډیلی او نورو ډیرو سیمو پورې غځېدلی و. دوی پر ټول هندوستان مرهټه راج قائمول غوښتل. هغه وخت د ډیلی عالم حضرت شاه ولی الله احمد شاه ابدالي ته لیک ولیږه چې تراشه، ځکه د مرهټانو له زور او ظلم څخه مسلمانان تنګ راغلي او د نجات یوازینۍ هیله یې تاسو یاست. دا ډول احمد شاه ابدالي ټول پښتانه راغونډ کړل، خپل لښکر یې تیار کړ او مرهټانو ته یې داسې ماتې ورکړه چې هغوی بیا سر راپورته نه کړ. احمد شاه ابدالي د ډیلی تخت ونیو، خو د هغه په زړه کې له خپل وطن افغانستان سره دومره مینه وه چې بیرته له هندوستانه ولاړ.
افغانستان اپنے ملک کے لیے اتنی محبت تھی کہ وہ واپس چلا گیا.
پانی پت د هند هریانه ایالت تاریخی ولسوالی ده چې د ډیلی په شمال کې په 95 کیلومتر کې پرته ده. په پانی پت کې وړاندې هم دوه لوی جنگونه سیول، خو دریم جنگ د 1918 کال د جنوري پر 14 د افغان پادشاه احمد شاه ابدالي او د سدا شیوراو باو په مشرۍ د مرهټیانو لشکرو ترمنځ وسو. د مرهټیانو د پراخ قوت او ځغلنده واک غځولو تګلارې د مخنیوي لپاره نه یوازې مسلمانانو بلکې نورو اقلیتونو هم د افغانستان پادشا احمد شاه بابا ته فریاد وکړ چې د دوی په وینا له دې بلایه وژغوري. په دې جنگ کې له افغانستان له احمد شاه بابا سره په لشکر کې شاوخوا 40,000 افغانان ول، چې شاوخوا هم دومره په هند کې مرسره ملګري سول. بلخوا د مرهټیانو شمیر تر 15,000 زیات یادېږي. په دې جنگ کې لسګونه زره کسان وژل سول چې بیلابیل لیکوالان او تاریخونه یې شمیر متفاوت یادوي. پروفیسر عاشق حسین خان دورانی زیاتوی چې پښتنو سردارانو احمد شاه بابا ته وویل چې که مغول لمنځنی آسیا راغلی او لسلګونه کلونو راهیسی پر هندوستان حکومت کوي، نو تاسو هم دلته پاتې سي. خو د پروفیسر دورانی په وینا احمد شاه بابا ځواب ورکړ چې هغه خپل وطن سره ډیره مینه لري او د هندوستان وګړو ته اوس یو فرصت برابر کړي چې د حکومت چاري په خپل پر مخ یوسي. اخوا د نوی ډیلی په جواهر لال نهرو پوهنتون کې شوونکی پروفیسر ډاکټر خالق رشید وای چې د مرهټیانو د چور چپاول او تیری ورسته او د احمد شاه بابا د راتګ لاوازو سره سم پر مسلمانانو سربیره سکان، راجپوتان او جټان هم د هغه لشکرو سره ملګری سول. خو نوموړی زیاتوي چې احمد شاه بابا هندوستان ته د یو تیری کوونکی، سړی وژونکی یا قاتل په حیث نه دی تللی او نه هم د هندوستان آبرو، عزت، شتمنۍ او تاریخ لوټ کړي او خراب کړي، بلکې د یو نجات دهنده په حیث ورغلی او هندوستان بیرته د هندوستان خلکو ته وسپاري.
یوازې د سولې او تفاهم خاطر هندوستان ته راغی، د هندوستان خلکو له دا څخه هرکلی وکړ او له ده سره د مرهټو د چپاو او تالان په مقابل او د هغه بې عدالتۍ په مقابل کې چې په قومي مذهبي او سمتي لحاظ د هغو ځواکونو راپورته کړي وې د هغو په مقابل کې ودرېد.
ډاکټر رشید زیاتوي دا خبره ناسمه ده چې د مرهټیانو ماتې هندوستان ته د انګریزانو راتګ ته لار هواره کړه، بلکې د ده په خبره خپله د مرهټیانو له ماتې وروسته د هغوی سازشونو انګریزانو ته د راتګ زمینه برابره کړه. خو د نوموړي په خبره بیا هم احمدشاه بابا د انګریزانو د ایستلو پلان درلود.
لوی احمدشاه ابدالي په 1918 کال کې اراده درلوده چې انګریزان له بنګال څخه وباسي، خو انګریزانو د دوهم شاه عالم مغل د دوستۍ له اصل څخه ناوړه ګټه پورته کړه او هم هغه سیاله نواب شجاع الدوله او یو شمېر نور ځواکونه د دې سبب شول چې انګریزان په مقابل کې د احمدشاهي امپراتورۍ اراده کمزوري وښیي او وی نشوای کولای چې دغه خلک له هندوستان څخه وباسي.
د فارس سلطنت باچا نادرشاه افشار چې کله په 1913 کلونو کې په هرات کې د ابدالیانو او بیا په کندهار کې د هوتکو حکمرانی ړنګ کړه، نو په دغو جنگونو کې یو شمیر پښتنو مشرانو ته مرګ ژوبله ورواړوله، خو بیا هم د دغو دواړو قبیلو له پاتې مشرانو سره جوړه وسوه او هغه په خپل لشکر کې وګمارل. دا ډول له نادرشاه سره زرګونه افغانان ملګري شول چې ځینو یې په خپل پوځي او انتظامی وړتیا ښودلو سره د ده پام ځانته واړاوه. نادرشاه افشار په 1921 کال کې 19 کلن احمد خان ابدالي خپل امریکا بوټاکه او په یو شمیر جنگي سفرونو کې د هغه له ځیرکتیا او جنگي مهارتونو ډیر متاثر شو. هغه به ویل چې د احمد خان په شان بل ځیرک او نیک اخلاق سړی په ټول ایران او توران کې نه دی لیدلی. کله چې د 1921 کال په جون میاشت کې له مشهد 100 کیلومتر لري په فتح آباد قوچان کې نادرشاه د خپل یو شمېر درباریانو لخوا د شپې مهال ووژل سو، نو احمد خان ابدالي د خپل افغان او ازبک عسکرو په مرسته د هغه د کورنۍ غړي د یاغي لشکریانو له شور څخه وژغورل. له دې وروسته احمد خان او نور افغانان له خراسان کندهار ته راستانه شول چې ځان ته خپله پاچاهي جوړ کړي. په امریکا کې میشت لیکوال او شاعر عبدالباری جهانی وای چې که هر څومره 5000 کاله مخ او شاته ولاړ سو، تر احمدشاه بابا لوی او ستر افغان چې د اوسنی افغانستان وجود یې له نامه سره تړلی دی نسو موندلی.
احمدشاه بابا سره لاغه چې د ایران ډیر زیاتې برخې لاندې کړې وې، سره لاغه چې د دیلی سلطنت یې لاندې کړی و، سره لاغه چې د مرهټیانو قدرت یې مات هور کړی و، مګر خپل پایتخت کې نه په لاهور نه په ډیلی او نه هم په اصفهان یا د ایران په کوم بل شهر کې وټاکی، بلکې په خپل په کندهار کې د افغانستان اساس کښېښوي او داسې اساس کښېښوي چې هغه تر نن ورځې پورې هغه افغانستان البته د احمدشاه بابا په حدود نه بلکې د یو واحد هیواد په حیث باندې تر اوسه پورې موجود دی. موږ د احمدشاه بابا د ټولو کارنامو د ټولو جنرالیو د ټولو ادبیاتو د ټولو علمي پوهې تر څنګ د ده اساسي افتخار همدغه ځای بولو.
عبدالباری جهانی زیاتوی چې د افغانانو د تاریخ لمن له جنرالانو، قهرمانانو او سیاستوالو څخه ډکه ده، خو تر احمدشاه بابا وړاندې د افغانانو په خپل ټاټوبي کې د افغانانو د امپراتورۍ د ایجادولو فکر او عملی ابتکار چا نه دی کړی.
په دې کې شک نشته چې پښتنو له احمدشاه بابا څخه مخکې ډیر لوی لوی او قوي شاهان درلودلي دي، د ډیر لوی اصلاحاتو، د ډیر لوی اقتصادي پروګرامونو، د ډیر لوی فرهنګي پروګرامونو افتخارات لري. مثلا په هندوستان کې سلطان بهلول لودي، سلطان ابراهیم لودي، سلطان سکندر لودي، شیرشاه سوري، اسلام شاه سوري او دغه ډول نور پښتانه مقتدرین او واکمنان. مګر خبره په دې کې ده چې د هغو ټولو سلطانانو افتخارات په هندوستان پورې اړه لري او هغوی د پښتنو د سیمې یا د اوسني افغانستان لپاره کوم مفید او ګټور کار نه دی کړی.
جهانی زیاتوي چې احمدشاه بابا هم د توري سړی وو او هم د قلم. نوموړي زیاتوي هغه که یو خوا جنرالي ته توجه کړې وه، نو بل خوا علم او ادب، قومي اختلافاتو، کانالایزیشن او ښار جوړولو ته هم توجه کړې وه او په هر برخه کې اقدام هم کړی و. احمدشاه بابا د یو غوره منتظم په حیث داخلي تشکیلات سم کړه او عسکري، اداري، علمي او مدني اصلاحات او جوړښتونه یې رامنځته کړه. بلخوا د ده په عصر کې یو شمېر ویالې او کاریزونه هم وکشل سول. د کندهار اوسنی ښار او د خپل سلطنت پایتخت یې پر نوې نقشه جوړ کړ چې د نادرشاه لخوا وران سوی و. په دې سربیره د خپل پادشاهي یو شمیر نور شارون هم جوړ کړل. احمدشاه بابا له خپل خاورې او وطن سره ډیره زیاته مینه لرل، بلخو هغه غوښتل چې د نورو لوی سیمو له تخت نیولو وروسته هلته پاتې نه سي، بلکې د خپل ملي قوت مرکز افغانستان ته راستون کړي. د نه غوښتل چې د پښتنو د نورو پادشاهانو کورنیو لکه غلجي، لودي، سوري او نورو په شان په هند کې ورک سي. هغه پوهېدی چې د ده د پادشاهۍ د واک چینه افغان خاوره او افغان ولس دی. له همدې امله نوموړی نن هم په خپلو خلکو کې له معنوي پلوه ژوندی پاتې دی او افغان ولس د بابا لقب ورکړی دی. احمد شاه بابا په 50 کلنۍ کې د 1902 کال د جون پر 3 د کندهار د سلیمان یا توبی غرونو په لمن کې د سرطان ناروغي له امله سا ورکړه او له وصیت سره سم د کندهار ښار په مرکز کې خاور ته وسپارل سو چې پر مزار یې ولوې ګمبده جوړ سوې ده.
د معاصر افغانستان د بنسټګر احمد شاه ابدالي د 240 تلین په اړه مو د ازادي او مشال رادیو راپور په تفصیل واورید. په همدې سره رسیږو د پروګرام دویمې برخې ته. 12:30 بجې دي. لومړی لنډ خبرونه له عصمت څاروان اورو.
ملګرو ملتو په یوه تازه راپور کې ویلي چې د طالبانو له لوري د افغانستان حکومت ته ګواښ زیات شوی او دا ډله لا هم له القاعده شبکې سره نږدې ده. د ملګرو ملتو د امنیت شورا په دې راپور کې چې پرون چهارشنبه خپور شو ویل شوي که ضروري اقدامات ونه شي ممکن دا ډله بیا واک ته ورسیږي. د افغانستان د لویدیځې حوزې د علماو د شورا مرستیال مولوي محمد کبابیانی نن سهار په انجیل ولسوالۍ کې د خپل کور مخ ته وویشتل شو. د اروزګان د ګیزاب امنیه قمندان وایي وسلوالو طالبانو په پرلپسې بریدونو کې د دې ولسوالۍ له امنیه قمندانۍ پرته نورې ټولې سیمې نیولې دي. د امریکا دفاع وزارت وایي تیر کال یې ځواکونو په افغانستان کې په هوایي او ځمکنیو عملیاتو کې 40 ولسي وګړي سهوان وژلي او 15 نور ټپیان کړي دي. په ویانا کې د ایران د اټومي تړون د احیا لپاره خبرې ډېر حساس پړاو ته رسیدلې دي. دا خبره اروپایي ډیپلوماټانو کړې ده. د امریکا متحده ایالاتونو پر درې بلغاریایانو او پر هغو لسکونو شرکتونو چې ویل کیږي دوی خاوندان دي یا هم په فساد کې د پراخ رول له مخې پرې کنټرول لري اقتصادي بندیزونه لګولي دي. او د امریکا د فضایي تحقیقاتو اداره ناسا وایي د زهری یا وینوس سیارې د اتموسفیر او د دې سیارې د سطحې د اجزاو د څېړنې لپاره دوه ماموریتونه لري. له دغو ماموریتونو ځینې هر یو 1500 میلیون ډالر بودیجې ته اړتیا لري.
لاند خبرنه مو اوریدل. تفصیلی د ازادي رادیو په ویب پانی ازادي رادیو ډاٹ کام کې لوستل شي. اوس هم د مخکخو خزو پروګرام وړاندې کیږي چې ملالۍ بشیر جوړ کړه.
السلام علیکم. تاسې ازادي رادیو اوري زم لالی بشیر يم. تخنیکی چارې میر احمد صاحب پر مخوري. د ازادي رادیو 19 پروگرام مخکشه شې خبريږي. په دې خبرونه کې د نن ورځې ملمنه فریبا احمدی کاکړ د کندهار اوسیدونکو ده. د حقوقو له پوهنځي لسانس کړي ده. د ولسی جرګې په درو دورو کې د کندهار د خلکو استادې پاتې سوی ده. اوس هم ورځم د خبرونه لومړی ملمنه پر لور فریبا احمدی کاکړ صاحب لمر سره پر لیکه ده. کاکر صاحب مننه چې خبرونه تر اغلاست.
سلام تاسو ته ګران اوریدونکو د ازادي رادیو. خدای دې چې ټول جوړ روغ اوسئ خدمت کې.
کاکر صاحب تاسو په کندهار ولایت کې د حقوقو له پوهنځي څخه لیسانس کړی د په دغه ولایت کې فعال یاست او همدارز مو په درو دورو کې د دغه ولایت خلکو استادولي کړی ده. د کندهار ولایت د شذو په برخه کې که تاسو لمړی مشته وایست چې کومې داسې ستونزې وي چې تاسو د خپل درو دورو پر مهال ورسره مخامخ سوي یاست او د دوی د ستونزو حل کولو لپاره مو هلې ځلې کړې دي.
په کندهار کې غټه ستونزه اول خو کلچر او انانات چې دروسه په جلا حاکم دي تقریبا پر خلکو باندې ډیر خلک دي زړه نه شکی چې خپل اولادونه یا خپل میرمنې ډیر وظیفو ته واسطي او یا کار کوي. دوام دا چې امنیت چندانی جوړ نه دی په مجموع کې په ټول افغانستان کې خصوصا په هغه وزه کې ځکه چې د خلک هم دا شته هم زړه نه شکوي ښځې ډېر د باندې نه پرېږدي او کې پرېږدي بیا د ګواښو سره مخ سي. یا هم کورنۍ متضرره ده او بیا هم کورنۍ په دې مورد باندې منسی بیانو نه غواړي چې خپل ښځې کار وځو ته ولاړ شي. او دا چې موږ څه کړي دي، موږ همیشه کوشش کړی دي چې د ښځو د حقونو دفاع وکړو، د ښځو د حق دپاره آواز اوچت کړو په پارلمان کې، ځکه چې پارلمان تاسو پوهیږئ چې مقننه قوه ده، قانون جوړیږي هلته. موږ کوشش کوو چې په قانون کې د ښځو هغه مثبتې لارې ورته هوارې کړو، کوم چې د دوی دپاره اسانتیاوې ولري. نو موږ خپل دا کوششونه کوو همیشه د ښځو په قانون کې، موږ کوشش کوو چې اسانتیا جوړته هوارې کړو. نور څه چې زموږ په توان کې سوی دی، همیشه مو کوشش کړی چې د ښځو دپاره کار وکړو. په مجموع کې د افغانستان د خلکو دپاره، خصوصا خپل د انتخاباتي حوزې دپاره کار وکړو، هغه که ځوانان یې که مثال ښځې که نور، خو خصوصا ځکه چې شعار مو پروز اول دا چې د ښځو د حقونو څخه به دفاع وکړو، کوشش مو کړی دی چې د ښځو د حقونو څخه دفاع وکړو.
بله کاکر صاحب، که تاسو د نجونو د زده کړو په برخه کې موږ ته مشخصه توګه وایست چې دوی څه ډول ستونزې ویني په داسې حال کې چې دوی غواړي چې ښوونځي ته لاړ شي او خپل زده کړو ته دوام ورکړي، هغه کومې ستونزې دي چې ستاسو په نظر باندې مهمې دي په ستاسو په ولایت کې؟
دا خو یو مرمدار خبره ده چې په کندهار کې د مخچمه ویل کلچر نه نات د سکول حاکم دی، مشټول انجنی په چادرې کې ځي شونځي ته، او اکثره کسان کوشش کوي چې خپل اولادونه خصوصا انجنی چې ځوانان سوي دي خپل په یو نقلیه وسایط کې انتقال کړي، ځکه دروسه پر شونځي کې نقلیه وسایط نشته چې خلک د امنی احساس وکړي خپل اولادو ته، خصوصا ځوان انجنی ته. نو د امنیت مشکل سره، د مزایمتو مشکل سره چې خامخا په ولایتو کې خصوصا په لیري ځایو کې دا مشکل سره چې د پلان کې لور مکتب ته زیار ته یو مزایمت اتخل کیږي، یا اجتماعي یا امنیتي خلک خامخا په داسې سترګو ورته ګوري چې د پلان کې لور د مکتب ته ځي، داسې مشکلات ورته پیښیږي. بل دا چې مخونه یې پټ شي، بل دا چې ما خپل لیدل دي چې په حتی پوهنتونونو کې انجینیري پوهنځی وایي اما په پټ مخ، دا یو غټه ستونزه ده. هلته په ساعتو ساعتو ناست دي، امکانات نشته په صنفو کې، ګرمي په صنفو کې. تاسو فکر وکړئ چې یو نجلۍ چې چادرې کې ناست او مخې پټې او هغه تدریس کوي، هغه به څر کم تدریس وکړي. یا مثلا وظیفو ته ځي، هسې پښه او لاس خلاصه نه ده، لکه دلته په کابل کې په مرکز کې چې موږ وینو ښځې او نارینه په شعبات کې ناست دي، کار کوي په آزاد فضا کې نسبتا. مګر په کندهار کې متاسفانه چې نجونې په یو وخت په شعبات کې ناست دي که ښځې کار کوي، خو هغه په پټ مخ یا مول و علی په داسې حالت کې ناغسې کار کولای سي، او نه خپل ځان نستونی ساسي، او ډېر مشکلات دي ورته. خو بیا هم پر هغه سره سره ښځې کوشش کوي، خصوصا په مکتبو کې په شفاخانو کې، دا دوه ځای یو څه ازادانه یو څه ازادتره کار کوي، ځکه نجونو په ښوونځیو کې چې دوی ځي یو څه ځان ازاد احساس دي، او بل دا چې په شفاخانو کې د ښځو په په برخه کې چې کار کوي وری یو څه ازاد تره دي. نور په د نورو شعباتو کې، په د نورو ریاستو کې، په د نورو ځایو کې چې دوی کار کوي، اکثره خو صرف د جندر په نامه یو دوه هلا درې ښځې کار کوي. په اکثره دفاتر کې چې هغه په سلهاو نارینه دي، یو دوه درې هغه سمبولیک په رقم د ښځې په نامه یا د جندر په نامه هلته یو دوه درې ښځې کار کوي. هغه سي ازادانه لکه په کابل کې چې موږ وینو چې نن خدا ښځې و نارینه ټول په هر شعبه کې د ښځو ګډون شته، په هر دفتر کې د ښځو شتون شته. په کندهار کې هغه سي خبره نه ده، ډېرې ښځې معلمان دي، یا مثلا دغه په شفاخانو کې کار کوي، یا علم اساسات کې چې وري دی کار کی بس خاص خاص پر ریاستو کی چیز زم همیشه دا گلاوم کوم همیشه دا خبر موره یادوم حتی په خپل اکثر ویناو کی من دا خبره کړی ده چې د شوز شتون نسته ولی یا نسته یا کی ډیر کم محدود داسي خو هغه مثال ادارات مات په جواب کې وای چې دا په دې خاطر چې شیز اجازه نه لري چې کار وکړي شیز کار نس کولای یا نه راځي اجر نه شقي او شیز په چې وایم چې ولې اجر نه شقوي ولی نه دی ولی کار نه کوي اره ته وای چې یا کلیدی پوستونه مشته نه راکړي چې په دې وار چې موږ د باندې بلار سو او دا کوچنی بسونه چې موږ ته راکړي اغم ډیر محدود نو موږ زړه نه سو ورته شکولای دا مشکلات په مجموع کې سته.
دغه چې تاسو د سیمبولیک کارونو یادونه وکړه په دې اړه به خبرو ته نور هم دوام ورکوو، خو زما بل پوښتنه دا ده کاکړ صاحب چې تاسو په خپلو خبرو کې د داسې یوې سیالي یادونه هم وکړه چې باید مثبت وي، او آیا اوس وخت نه دی رسیدلی چې خلک باید د غیرت تعریف او تعبیر بدل کړي؟ یعنی غیرت باید دا وي چې یو څوک خپل لور او خور ښوونځي ته لیږي، او دا باید غیرت وي چې د یو چا لور لوستی وي او باسواده وي او خپل لار پیدا کولای شي او خپل حقونه ورته معلوم وي، او همدارس د خپل نه یواز د خپل کورنۍ بلکې د افغانستان په اقتصاد کې برخه واخیستلای شي، د خپل کورنۍ مالی چارې پر غاړه واخیستلای شي، او د دې پر ځای چې د نور خلکو د اوجرو بار وي په خپل کورنۍ کې یو مثبت رول ولوبولای شي، دا باید غیرت وي. په دې اړه تاسو څه ویل غواړئ؟
زه همیشه د خپل ورونو سره د دوستانو سره د نارینه و سره په مجموع کې ما دغه خبره ده چې هایه زه ننګ یم وختي چې درې دورې کېږي چې وکالت کوم د یو نارینه ستونزه ورحلوم. خپل ځان مثال ورکوم، لکه خپل ځان غوندې نور داسې کسان چې پراست کې دي، زه مثال ورکوم خلکو ته چې ورونو دغه زما څه مشکل لرم، زما پر کوم ستا لور ستا خور ستا میرمنه که داسي آیا دا به ستا د پاره ننګ یا غیرت یې چې داسي؟ خو نه پوهېږم دغه فعلا که دغسې ده، لکه روز اول چې دا نظام دا نوی نظام جوړ سو او ښځې راووتلې ښوونځي ته ولاړه، ډاکټر د شفاخانو ته ولاړه، په اداراتو کې ولاړه، کارونه یې وکړه، حالت شو دا مثبت، حالت ته موږ روانو، مثبت تغییر ته موږ روانو، ډېره ښه خبره وه. اما متاسفانه چې په دې اواخرو کې د امنیت خراب سو او بیا هم ښځې شهیدانې سوې، په کوڅو په بازارو کې د دوی جسدونه ولوېده او د دوی مړې انتقاض ولې، دا بېرته یو منفي تغییرات راغله پر نارینه و باندې خپل اثرات واچول، پر خلکو باندې خپل اثرات واچول. څوک وبېرېده، څوک وشرمېده د داسې حالاتو څخه، یا څوک چا ته غیرت ودرېدی د داسې یو حالت څخه، بنان بېرته دغه حالت منفي ته ولاړه. نو دغه هم د دې یو شي باعث وګرځېدی. تاسو وینئ چې دا اوس کې په کابل کې د نجونو د ښوونځیو مخ ته انفجار وسو، او زموږ ستاسې په لسهاوو نجونې په دغه کې په سړکو باندې پراته وه. داسې یو حالت که خدای ناخواسته یو داسې ولایت ته راسي لکه کندهار غوندې، دا به ډېر منفي اثر وکړي. زه مطمئنه یم چې 50% نجونې به د تعلیم او د پرمختګ څخه ونیول چې خدای دې نه کړي داسې ورځ چې داسې یو حالت راسي کندهار ته. نو دا شان باعث ګرځي چې موږ مخبور شا باندې ولاړ سو، نه پر مخ باندې ولاړ سو، او پر نارینه و باندې موږ پر احزانو یې منفي تاثیرات واچي. نو په اولشپو کې شوه ډېر خلک دې حالت ته تله چې خپل نجونې، خپل خوندې، خپل میرمنې وظیفو ته یا تعلیم ته یا څه ته پرېږدي. اما متاسفانه چې حالت داسې راغی چې څو ځلې موږ د دې شهیدان و چې زموږ ښځې یا شهیدانې سي، یا مثلا جارونه یا داس شان منفي تاثیرات یې واچول، اوس بیا د چورته ګورم خلک نسبتا سمخ کې څخه بیا پر شا تک کوي د دې سیالتو څخه. نو امیدوار یو چې خدای داسې ورځ راولي چې د امنیت مشکل حل شي، ټول مشکلات به انشاءالله حل وي د خدای په توکل.
ستاسې مخکېنۍ خبرې ته به بېرته راسمه. تاسو د ښځو د کار په اړه باندې یو څو خبرې وکړې مخکې. تاسو یادونه وکړه چې په کندهار ولایت کې ځینې پتونه یوازې د په سیمبولیکه توګه باندې ښځو ته ورکول سوي دي چې د جنډر په برخه کې، یعنی د جنسیت په برخه کې دي، چې دا هم ستاسو په نظر کافي نه دي او ښځو ته کاري فرصتونه دومره نه دي برابر سوي لکه څومره چې برابر سوي وای باید. په دې برخه کې نور څه کېدلای سي چې ښځې وهڅول سي چې کارونو تراسي او په رسمي توګه دندې پیل کړي او وظیفه واخلي، او د دولت پر کچه باندې څه کېدلای سي چې ښځو ته نور هم د دوی د هڅولو په خاطر ځایونه ورکړل سي په ادارو کې؟
موږ غواړو چې موږ د کندهار ښځې اکثریت زوینم د ښځو چارې ریاست مراجعه کوي، څوک چې غواړي چې کار وکړي مراجعه کوي، د کار غوښتنه کوي او ځای مغه دی. از ما په نظر زموږ د ښځو چارو وزارت باید په دې کې هڅه وکړي، د وکیلان هم داسې زه په خپله میم داسې د دا وکیلان څخه یم چې د ښځو دپاره، د ښځو د تشویق دپاره، د ښځو د پرمختګ دپاره کلیدي پوستونه. تاسو فکر وکړئ چې په کندهار کې دا اوس یو د ښځو چارو ریاست باندې ښځه ده، نور په مجموع کې دا ټول ریاستو کې حتی یو ماوینه د یو ریاست هم ښځه نشته. په د صاحب جمهور په حکم و فرمان باندې ول د والي صاحب دوه ام ماوینیت باید یوه ښځه وي چې دا زموږ دپاره ډېر یو ښه زیری او موږ ډېر ورته علاقمند وو. مګر زه څوڅ وایي د ارګانای محل سره په تماس کې او غوښتنه مې ځینې وکړه چې دا خو د کندهار حق دی، کاندیدان ورته لرو، علاقمندان ورته لرو، او یو ښه زیری دی د کندهار یا په مجموع کې د ټول افغانستان د ولایاتو د ښځو دپاره. اما متاسفانه تر اوسه پورې دغه کار عملي سوی نه دی. په ځینې ولایاتو کې عملي سوی دی، اما کندهار کې تر اوسه پورې هلمند کې، اته زابل، اروزګان په دغه حوزه کې دا موضوع نه ده عملي سوی. او موږ په کندهار کې کاندیدان لرو او چې منحیث د یو وکیل ماته مراجعه سوی ده، حتی نور ځایو کې داسې موږ یادونه کړې ده، حتی ارګانای محل کې موږ دا یادونه کړې ده چې ولې دغه خو د رئیس صاحب جمهور خپله فرمان و حکم و چې یوه ماوینه باید وټاکل سي. وخت چې ښځې ته د والي د ماوین یو ښه پوست دی چې هغه ښځې ته نه ورکول کېږي، کیادتوب یا مامور یو څلرم پنځم شپږم بس ماموریت، نو دا خو نسو، دا خو معلومداره ده چې صرف د یو ریاست د یو جندر د مراد په خاطر یو کوچنی ماموریت ښځو ته ورکول کېږي. ولې په یو ولایت کې په ټول ولایت کې ودانه رئیسه ښځه نشته؟ ولې د والي صاحب د ماوین هغه حکم فرمان چې د خپل رئیس صاحب جمهور دی ولې درسته پورې په دغه حوزه کې عملي نشته؟ پاتې شوه یا یو معلم چې هغه نه ژغ اورېدل کېږي، نه یو سیماش ورته ورکول کېږي، نه یو 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 پشپش زر په وزر ماشو کې معلمین ته داسې دغه سي وټاکل سي، یا دې یو کوچنی ماموریت ته یا په ماساتو کې ولې کړې دي پوستون ته د حکومت توجه ده؟ د ښځو چارو وزارت چې یو وزارت دی د ښځو چارو نوم پر پروت دی، ولې دا دفاع نه کوي د ښځو چې دا باید دغه کړې دي پوستو کې ښځې ولاړ سي چې دا نور تشویق سي چې یو د کوره وځي رزق په غاره کې اخلي قرباني ورکوي؟ آیا دوی دا حق نه لري چې په یو ښه پوست کې کار وکړي؟ داسې مشکلات دي ښځو ته په اول درجه سترګه نه کتل کېږي، شزی توانایی لیری شزی که تک وقت ورکوزی شاید دید کار وکوالیسی صادق دی خپل پا کار که ده هیچ چا پا مقابل که دی گرام لگی اما متاسفانه چه موقعی نور کول کیجی
بله
دیر پا کم سات ورده گوری
مننه کاکر سیب اوس هم ورده ما اوریدون کتا یو اوریدون که برا واخه ما میربانی وکی ده آزادی رادیو مخکش شدی پروگرام دی
بله سلام علیکم من علی بشیر کا سلام او کتر خود سلام محمد قاسم زبردین میرا ساتر پڑھی کا علم نام نام دا کندا پشان ورا تو چی تر پخوا وسم تیرمن کی شلی مصبوت دی انگلیزی مصبوت دی پندنو دی او پجین تارات کی ویر کارو دی پیدا کڑی سی مخ کی دا کز دی شو چی پیو تراست کی دی جندر سب کی بہ وسا کار کو دے یعنی وسا تاو تراست کی تا پر مخ کون کی تقریبا چلو تنظیم جو شدی کار کری یعنی تا پاپا وہ دشو دو وانڈا پا حکومت والی گی کہ رسے ویدہ منالی دشیر اما کی ملدر پرگان کی
بله ډیر مننه ځواک صاحب تاسو نظر مو واخیست و مو رید ډیر مننه چې زنګ مو وهلی وو اوس هم ورځم یو بل اوریدونکو ته مهرباني وکړئ آزادی رادیو ده
راځي سب توخی د زابل ولایت د شاجویل ولسوالۍ ختیځ سره په اړیکه کې له دې ځخنه دا پوښتنه ده چې د زابل ولایت کې د ښځو لپاره ستاسو سازمان یا ستاسو په مشرتابه باندې کوم خدمات شوی ده کنه ده شوی خو البته مکان د هر مرمنی بیا هم نسبتا نغایو خط ولایت نسبت د زابل ولایت ته خامخا پر مختلفی مخکش شدی لري آیا دی د زابل د ښځو سره په ارتباط کې دی او اړیکو سره لري کنه لري
ما ورور ته سلام او احترامات وایم مش خپل په برخه کې چې د زابل ولایت کم از مشهور کوي وکیل ده چې هغه زارا توخی نمیشي او ډیر فعال او بایزته وکیل ده د هغه سره موږ همیشه خپل د کاري تجربو درمیان شته او خپل موضوعګان سره شریک او خپل ستونزې مشکلات خپل د ولایتو په هر اساسي اما دا چې د زابل د شوزو چار ریاست باید د کندهار د شوزو چار ریاست سره په تماس کې او خپل کارونه او تجربې سره وای او خپل مشکلات سره وای او خپل خدمات سره ګډ شریک ته دا یو حوزه ده چې کابل زابل او کندهار دواړه دی وی او دی او یان تقریبا یو خلک دي نو دوی باید خپل تجربې په سره شریک کړي همداسې د ورزګان سره موږ خپل په مابنځ کې خپل منځ کې د زابل ورزګان او کندهار دا ټول سره یو ځای یو همیشه خپل موضوعګان شریک وو همیشه یو د بل دفاع کوو همیشه سره په تماس کې یو هغه وخت چې زه وکیله نه وم او په کندهار کې نه کار کوي یو مسه کې هغه وخت چې ما خپل په زابل کې دغه مسه د خواته سنټرونه درلودل په شاجوی کې وم او په زابل په شهر کې وم او اوس خو نو د موضوع د وکالت د اشفارس کاله کیږي چې دلته موږ صرف ما وظیفه دا ده چې د وکیل صاحبانو سره موضوع ګان شریک کو او دا چې د شوزو چارو وزارت بیا هم وظیفه لري چې د شوزو چارو د ریاستو ترمنځ امانګي جوړه کړي دا یو چې دا خبره ده دا د وګړو وظیفه ده
اوریدونکو تاسو د مخکښ شدي پروګرام اوري اوس هم ورځم یو بل اوریدونکو ته مهرباني وکړئ آزادی رادیو ده
ما نوم نصر احمد احمدی دی د ملمناسو دا پښتنه ده دغه دا شوز چې یو راولالېږي ورځ ته سره سره واده کوم یا جنې دی یا کوم دی د دې کورنې ولې دا مشکلات په دغه سره چې بیا خو دې یو ورځ ځوان نه دی معنی یو سات ځوان نه دی د حیات خو ځوان دی د دې موږ او پلار ولالې چې دا تبلې او تور کوي چې دې نه خوښه دی او نه ځوان و تر غوالي او نه زله و تر غوالي نو دا د پیسو په خاطر چې ولور لاس لا کوي په دې لاس لا کوي او تور یې د دې ځوان د عمر پورې تباہ او برباد کی او دغه بیا حقوق بشر هم دی ناره و چې موږ حقوق بشر لرو د شوز حقوق لرو د اصلي حقوق دی چې دا یو نه پښتنه ستا نه به خاص ستا دا چې راولي معنا یو کمانډانې دی او بل ځای ته چې باندې کېږي هغه سړی پر خپل لار ځي، دا ښځې پر خپل لار ځي، بعد هغه سړی د باد ورکول شي چې هغه ښځې غواړي، هغه نر غواړي، زما لپاره یو ځای شي او بل ته ورسېږي.
احمدی صاحب یوې ډېرې مهمې موضوع ته اشاره وکړه. دوی وویل چې په واده کې د نجونو خوښ ته نه کتل کېږي، چې که یو نجلۍ د خپلې خوښې پرته واده سي او اړستل سي چې د یو داس چا سره واده وکړي چې د دې څخه یې په اړه باندې یا پوښتنه نه وي سوې یا دې په خپله نه وي ویلي چې دغه زما خوښ دی، د هغه اصلا نکاح نه کېږي. نو یعنی ډېره فیصدي خلک د داس چا سره اوسي چې هېڅ نکاح نه ده ورسره سوې. په دې برخه کې تاسو څه ویل غواړي؟ او همداراز د بشري قانون لمخه دا یو جرم ګڼل کیږي چې په دې برخه کې څه کېدلای شي چې مور او پلار قانې کړای شي چې د خپل اولادو خوشته وګوري؟
کزه اوس د خپل ورون ته خبر وکم چې په دې کې ګم تاسو ګرام یاست د دې بزما تخوا به دستي خزمون هیڅ دی وکیل من هیڅ دی خدمتګار من هیڅ دی مور من هیڅ دی خور د دغه ورون څخه بیا هم په مجموع کې د ورون څخه ګیلا لرم. که یو شزه تعلیم بکی، یو شزه مکتب تا ولاره سی، یو شزه خپل ده حق و حقوقو تبا خبره سی، نو اغه که دلائی سی چه ده قانون پر رناکی خپل اغه کورنی تا قناعت ورکی چه موری یا پلاره زما پا قرآن شریف کی پر شریعت پلیاز ده قانون پلیاز ده حق دی چې دا سره زما نه خوښیږي او زما نکاح نه ورسره جوړیږي. حتما به هغه مور پلار یا ورور یا کورنۍ دومره رحمیږي او د دې په هکله به خپل قضاوت درست کړي. اما متاسفانه چې نن زموږ ښځې نجونې ډېره فیصدي خپل د حقوق څخه ناخبره دي، فکر کوي چې مور پلار دا حق لري چې خپل اولاد موږ ورکو هر چا ته چې مو ورکړه. او د سرسی یا مثلا هغه شناخت د ارګانو سره نه لري، موږ په هر ولایت کې د ښځو چارې ریاست لرو، موږ په هر ولایت کې قضا او څارندوالي لرو، موږ په هر ولایت کې د هر امکانات لرو. که یو څوک خپل د حقوق څخه پوسی نو هغه په دې باندې هم پوهیږي چې زه د خپل غوښتنه د چا څخه باید وکړم چې زما غور وکړي او زما پوښتنه وکړي. حتما هغه به کې تعلیم کړي، هغه ځای ته ورځي چې د دې غور کېږي. وخت چې پنځه موضوعګانې داسې په یو ولایت په یو ولسوالۍ په یو قریه کې داسې وسوه حد وڅېړل شوه او چا خپل د حق دفاع وکړه، بل ورځ نور مور پلار په دې باندې پوهیږي، هغه اولاد په دې باندې پوهیږي. بیا هم دې ته راغله لکه زموږ ستاسې اوله موضوع چې وه چې د تعلیم سطح ډېره کښته ده، هغه د دې په خاطر چې یا امنیت نشته یا کلچر ورنه ناپاکم دي. دا دوه شی د دې باعث سوی دی چې زموږ ستاسې د ښځو تعلیم سطح کښته ده، هغه نه پوهیږي په دې باندې چې دا غزما حق دی، د دې حق دفاع باید څه وکم. که هغه پوسی چې دا غزما حق دی، هغه تعلیم کړي، حتما د خپل حق د دفاع به پوهیږي او هغه به حتما هغه ځایو ته ورځي چې د هغه پوښتنه وکړي. نو بنان بیا موږ تاسو رالو هغه مشکل ته چې زموږ نارینه وو دغه موقع زموږ د خوندو د لونو د شود څخه اخیستی ده چې دی باید تعلیم وکړي، ځکه ټول په دې ستونزه باندې اخته دي.
ډیره زیاته مننه کاکر صاحب تاسو د وخت څخه چې په دې خبرونه کې ملموش سره ګډون وکړه او همداراز موږ اوریدونکو ته د دوی د پښتنو ځوابونه وویل. اوریدونکو مخکښ شدي پروګرام پای ته رسیږي، بل اونۍ به بیا له تاسو سره یو تر بیا مو پر خدای سپارم.
ازادي رادیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
دا سره نه دا کمیستا
طالبان هم په دې پونشي د نن ورځې افغان خزه د شلو کلو مخکې حالات سره نه پرتل کیږي.
ځنګړی مرکی
مانه
جرګه خو زموږ رسم دی یو ستر هغه زبیر نه خوش هم چې ګډون نه وکړي.
پانی پت جګړه د سیمه په سیاست باندې څه تاثیر واچاو؟
اثر ډیر عميق
او جالب ویډیوګان
چوپنۍ او دریا قندهار او هلمند سیمیزه او مشهوره موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د سولې په خبرو کې لپامه ونه غورځول شي.
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ.